یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له ډېره امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د خدمتونو او قربانیو په خاطر مننه کړې. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکیني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي او د دوی په وینا له خپل واسه پورته خبرې باید ونه کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ او پلاوی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریل ګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقه ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د ډېر شو فاجعو مخه نیول شوي ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوی ولسوالۍ کې لاس ولسی وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلی افغان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سرهولونه او د کازه مندي لاس کسان زخمیان شوی دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نن لپاره را انتقال کړي چې یو لا هم د نوو وسایط څخه حالته پاتې دي.
نو موري وايي په ټپیانو کې درې یا څلور خزي هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. ټاکل شوی سبا د فبروري په 9 د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د د پلویانو په يرغل کې مجرم و پیژني او کنه. د ټرمپ پاریدلو پلویانو د 13 جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ يرغل وکړ چې د نننه پکې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د دغه خوځښ په هڅولو تورن کړ او هغه یې د واک په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره استیضاع کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا تر ډیره د ټرمپ له محکومېدو سره مخالف دي او د هغې استیضاع یې له اساسي قانون سره په ټکر کې یاده کړې ده. همدې مخالفت ته په کتو داسې بریښي چې ټرمپ به د سنا جرګې د استیضاع له محاکمې براءت ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلی چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې مرحله کې دي چې په دې اړه باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډیره پیچلې وه. ښاغلی بوریل پرون وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغون کې ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګیلا وروف له بوریل سره د فبروري په 15 په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغه ډیپلوماتانو د جنوري په 23 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرون وویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو ده. او په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 120 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاو وروسته لا درک شول. پرون په اتاراخان د ایالت کې وروسته تر دې سیلاو راووت چې د همالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د دوهې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شکونه پیدا شوي، ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له دیره سرتیرو څخه د هغو د قربانیو په خاطر مننه کړې. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو کاربندي لا هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا په سنا کې پروانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړه شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مطالعې د ګروپ پر راپور بحثونه واورئ. دا ازادي راډیو ده. په مکړی د غرمنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له دیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبري کړي. بایدن له دې وروسته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. د امریکا ولسمشر داسې مهال په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي چې جمهوري پلوي سناتور لنسی ګراهم تازه ویلي امریکا به خپل ټول عسکر تر مې میاشتې پورې ونه باسي. بلخوا د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح د ترامپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې موږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکو غړي لنسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهم ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسګرا هم زیاته کړي دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسكر وضعیت او شرایط ته پکتو او ساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولای شي په مای میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi l khwa da Afghanistan da waziyat chidun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. Kho Taliban biawai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar pat kidal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Bayan Zabihullah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ki wail ko da dohi ho kramali nishi dway malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني واسکر وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټوله خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خپل امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سند تکول تیروتنه و.
When the United States bypassed
هغه محل چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ پنیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زمال لپاره حیرانوونکې و. خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه ان فکر هم نه وکړې. زما په اند دا یو تیروتنه و.
I think that was a mistake.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې خپل متحدانو سره په ډیر بیباک ډول مختوړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا لنوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او خپل متحدانو سره خپل ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا لدی اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلونکو د کاربندۍ نن 15 مورز ده. د لارې موټر چلونکو وای ځکه یې اعتراض کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لوی لاره هم پیل شوی دی او له تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درول شوي دي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یا د موټر چلونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان ورده ګولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ د چدرولې دي. کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلونکو ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
بلار مستخف پوسټي پیسې اخی ویمو تکایمو بیزه تکایمو موږ غواړو چې د لارې پوسټي ایستسي او وردور تماشوسي. او د ترانسپورت مشکل دي چې ترانسپورت ایستسي تا غره ده موږ ترانسپورت نه غواړو. ولې چې مستخف غیر نه کوي پیسې اخی
فاده دې پوسټي لو پاره چې موږ دې چې موټر د هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورته کوي شاګرد ته کوسکا خوځند دې نه ورک پوسټي.
یاد موټر چلونکو وای د دغلارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي، ورسته پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه ورسته طالبان ورته پلاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یاد لارې تړل کېدو یو شمیر هغه موټر چلونکو هم لستونز سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي. محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلونکو دی. موټر چلونکي وای دی حاضر دی چې د قانون پر اساس دولت مالیه ورکړي، خو په وینای چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکو په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندي زاوې اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولوري تر څو ګور بیا تا په د هوایي د ګمرک تجارت نه جام شي او د غلو او غدارو نه شي او د دولت هوایي د هم ځای ته ولور شي.
ټول ایتل یاره یو خبره نه فرصه کوي چې تبرا میته دا مشکل حل شي ویني چې دوا کوله و درېږي میته متر نه پخې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لیلاری پر سر امنیتی ساتونکو ل موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لیلاری پر سر هم پیل شوی دی او د تیر څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
د کابل کندهار د لوی لارې او همدارس د کابل مزار د لوی لارې د موټر چلوونکو د کاری اعتصاب په اړه راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
کاناډا ته د وچ میوې صادرات پیل شول. د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت وایي کاناډا ته د افغانستان 14 ډوله وچ میوې د 1500 ډالرو په ارزښت ولېږدول شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت لارې د ازبکستان او ترکیې لارې کاناډا ته صادر شول. د ښاغلي رستمی په خبره د وچ میوې د صادرات د راس فوډ په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو منځنۍ آسیا، سویلي آسیا، چین او خلیج کې ډېر او لوی مارکیټونه لري او په نږدې راتلونکي کې به د خلیج او منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي. د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت په وینا هڅه کوي چې په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي چې د هیواد د صادراتو محصولاتو بسته‌بندۍ نړیوالو معیارونو سره سم شي. په کندز ولایت کې د وریجو پروسس او بسته‌بندۍ کې پنګونه زیاته شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شوه فیصل د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه چې په 1400 مریز کال کې په کندز ولایت کې د 1,000,000 ډالر په پنګونه سره خپل فعالیت پیل کړی وو، اوس یې خپل پنګونه 5,000,000 ډالر ته لوړه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی وایي دا فابریکه په یو ورځ کې د 1,000,000 ټن وریجو پروسس او بسته کولو توان لري او د کندز ولایت 260 تن اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د خغلی احمدی په خبره د شعیب فیصل د وریجو فابریکه خپل محصولات د کندز ولایت سربیره گاونډیو ولایتونو کې پلوري او گاونډي هیواد تاجکستان ته هم صادروي. کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د وریجو د بیلابیلو ډولونو په درلودو مشهور دی.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ټاکل شوی چې د امریکا سنا په همدې اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیضاحیه محاکمې غونډه پیل کړي. اټکل دا دی چې جمهوري غوښتونکی ترامپ به د استیضاح پر مهال برأت ترلاسه کړي، خو دا به له تاریخي پلوه د ترامپ د یو بد میراث په توګه پاتې وي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پر حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برأت ترلاسه کړي.
ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو لاره چې ویلې رای غلا شوی خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي. د امریکا غنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلې، خو یوازې د ګوتو پښمیر دغه سناتورانو چمتووالی خودلې چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یو مشهوره څیره بلل کیږي. تیر میاشت د وی رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوریت پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیزاد درات ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ټرمپ استیزا کړ. جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لري شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ټرمپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی اس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ټرمپ استیزا پای ته ورسوي، ځکه د په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري شپږمه چې پر کانګرس یرغل وشو بد ورځ یاد کړې او ویلي دي تاریخ به دغه پیښې په ملامتیا کې ټرمپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ټرمپ له استیزا سره د باور وړ کمزوري چلند وکړ او په خبره یې که دا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې وه. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ټرمپ د استیزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړې او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په وروستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاده توګه ترې تیر شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کورونا د وبا د سرایت پر مهال بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان وړو، خو یو شمیر کسانو له دې وضعیت نه د یو فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله یو له همدې کسانو دی چې قرنطین ته یې د یو فرصت په سترګه کتلې. دی وایي تیر کال یې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خپل دوکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو یو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډیره وده کړې.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فیل مرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فیل مرغانو ته یې اچوي. فیل مرغانو هم د خوړو په لیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وایي تیر کال یې له رسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناکه ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 500 فیل مرغان واخستې او د فارم جوړولو لومړی قدم یې پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر راډیو کې واوریدو، نو ما خپل دکانداري لرله، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فیل مرغان به واخلم او به روزمه او کور کې به قرنطین هم ځای لرمه تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه خکه ورې نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فیل مرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپله دانه دغه ولا ورکوو، غنم می دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي، نو تکلیف یې ډیر دی. مرضی موږ خفه کوي، دغه مرضی وژنې او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فیل مرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهیږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. سالو نیم سوه چې پاس شل په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل 160 دانې پاتې دي چې دم آینده نسل لپاره پریښې دي.
احسان الله راته وویل د فیل مرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم اشغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا لزر افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي. احسان الله له هغو ځوانانو چې د لکونو افغانیو په لګولو او د بلا ستونزو ګاللو وروسته د مزدورۍ پیدا کولو په هیله اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي، غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او دا کار ورته په هر لحاظ ښه دی.
دغه د خارج پیسې چې همدلته ولګي ځان له یو کاروبار پې جوړ کړي، دا چې په لاره کې مړ کېږي، په دښته کې او په سمندرونو کې غرقېږي، نو د دې نه بهتره ده چې خپل ملک کې د ترقۍ په خاطر یو کار ته لاس واچوي. ما په دې باندې 100,000 افغانۍ سرمایه ګذاري وکړله، تقریبا اوس دغه 2,00,000 روپۍ هم راله کړي دي او آینده دپاره نسل هم لرم.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په ټول ولایت کې ورسره د چرګانو 320 فارمونه ثبت شوي چې دوی ورته په وخت مشورې ورکوي او په چرګانو کې د ناروغیو پیدا کېدو په صورت کې ورته درمل لیکي. د دوی په خبره چې د فلمرغانو فارم لرونکي احسان الله ورسره فارم نه دی ثبت کړی، خو بیا هم هڅه کوي چې له ستونزو ځان خبر او ګټورې مشورې ورکړي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامل وسالین لا قاری محمد مدانی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې پټول دیواد کې او پټول نړۍ کې د کورونا د متاثره د شدت روانه ده. بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دی ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته دلته رسول کوي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
د هلمند د ولایت د بست صدې نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپ کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تراله لري او د تذکري چور کوي. موږ د هلمند د ولایت په تذکرو کې د برېښنایي د سې په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالۍ او د کلي نوم نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل را مابین ته شي، یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب وخت دي، دا تر یوې د سکرۍ څخه ما سوا بشی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څه رقم معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته بې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا چې دا مطلقني هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکښې. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې دا خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا چې پر پخواني سیسټم باندې خو میترولیکي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
اطلاعات روز ورسپانی په دوحه کې د سولې مذاکرات ته اشاره کړې او لیکلې دي چې آیا د دوحې مذاکرات به سولې راولي. وړاندې راغلي له هغه وخت چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره د خپل تړون له سره د ارزولو خبره کړي، طالب پلاوی له دوحې په خیس پکې کړي او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ورسپانې د بین الافغاني مذاکراتو په دوهم پړاو کې د طالب پلاوی غوښتنو ته هم اشاره کړې او لیکلې دي چې د ولسمشر غنی استعفا او د لنډمهالي حکومت جوړېدل، د طالبانو د وزر بندیانو چې 1506 ویې پیدا محکوم دي خوشې کول، دوی ته د سترې محکمې ملي دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ سپارل، د غشان 14 ولایتونه په ملي شورا کې 155 چوکۍ او کندهار ته د افغانستان د پلازمینې لیږدول د طالبانو غوښتنې دي. خو له دې وړاندې طالبانو د لنډمهالي حکومت خبره په وار وار رد کړې او په نوي اسلامي نظام ټینګار کړی. هشته سو برسپانی بیا په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیوکی کړي او تورې پوری کړي چې نو موړې د دې پرځای چې د خلکو مصلحتونه په پام کې ونیسي خپل شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. لیکوال لیکلي هر کله چې په یو کار کې د ولسمشر یا ورته د نږدې کسانو ګټي خوندې وي نو ولسمشر غنی په ډیر اسانه له قانون تیریږي او په خپل ګټه کاروي. ورسپانی د کابینې ټاکلو ته اشاره کړې او لیکلي دي سره لدې چې ولسی جرګې پینځه وزیرانو او د مرکزی بانک مشر ته د تایید رای ورنکړه، خو ولسمشر غنی د یادو کسانو سره لوړاندې ژمنه کړې وه چې که د خلکو استازي هم رای ورنکړي دوی کولی شي خپلو دندو ته دوام ورکړي. ورسپانې وړاندیز کړی چې باید ارګ ژر تر ژره نوي وزیران ولسی جرګې ته ورماری پکړي چې کابینه بشپړه او له دې اړخه ستونزې پای ته ورسیږي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا له افغانستان سره د هندوستان د کورونا ضد واکسینو د مرستې هرکلی کړی. لیکوال لیکلي هند له افغانستان سره د تل په شان مرستې کړي چې د واکسینو د مرسته یې ښکاره ثبوت دی. ورسپانې لیکلي